مرمنو دوستانو د ازادي رادیو د مخمنی خبری مجله درته ز رضوان مراد وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رې چې افغان حکومت له امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون د لاسلیک لپاره یو ځل بیا پر خپلو شرطونو ټینګار کړی. په سمنګان ولایت کې د والد پلویانو او د مخالفانو ترمنځ د نړۍ ورځې د شخړې حال هم درکو، خو په سر کې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
له سمنګان څخه رپورټونه وایي چې په دې ولایت کې د والی پر ضد په مظاهره کې دوه تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د پاکستان پېښور ښار ته ورسېرمه د ریګي سیمې اوسیدونکو په یو اعتراض کې دغلته د پولیسو یوې تاڼې ته ور اچولې او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په ګډون په ټوله نړۍ کې حکومتونه او سازمانونه د روسیې په ولګاګراد کې ځان وژونکي بریدونه غندلي دي. له سمنګان ولایت څخه رارسېدلي رپورټونه وایي چې په دې ولایت کې د والی پر ضد په مظاهره کې دوه تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. مظاهره کوونکي وایي دغه مظاهره هغه وخت په تاوتریخوالي بدله شوه چې د والی ساتونکو پر مظاهره کوونکو ډسې وکړي. د سمنګان والی خیرالله نوش دغه پیښه مني، خو وایي مظاهره کوونکو په منځ کې وسلوالو او دغه کسان د دغه وسلوالو په ډزو وژل شوي او ټپیان شوي دي. د سمنګان د والی پر ضد له تیرو څو ورځو راهیسې مظاهره کیږي او مظاهره کوونکو والی په خپلو کارونو کې ناکامه بللې. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لغمان ولایت کې د وسلوالو یو نهه کسیزه ډله نیولې. ملي امنیت ازادي راډیو ته په رالېږلې خبر پاڼه کې ویلي دي ډلې په وروستیو کې د لغمان ولایت د مهترلام په لویه لاره د ترافیکو په یو رینجر موټر کې ماین ځای پر ځای کړی و چې په چاودنې کې 15 ولسي خلک ژوبل شوي وو. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کسان وسلوالو طالبانو پورې اړه لري او د څېړنو پر وخت یې منلې چې د نورو تروریستي فعالیتونو پلان یې درلود. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان مشرانو جرګوي په لوګر کې د کانکور د ازموینې د لغوه کېدو موضوع به د دې جرګې د یو کمیسون لخوا وڅېړل شي. د دې جرګې یو شمېر غړو د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې پر لوړو زده کړو وزارت انتقاد وکړ چې د دې ازموینې د اخیستو پر وخت بې غوري کړې او سمه څارنه یې نه ده کړې. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار وویل
کمیسون محترم فرهنګي او تحصیلات عالی وظیفه گرفتن که
دی وای د لوړو زده کړو فرهنګي چارو کمیسون مسولیت واخیست چې سبا د لوړو زده کړو د کانکور د کمیسون مسولین د وغوړي او پښتنې ځینې وکړي. په ځانګړې توګه د لوګر د پیښې په هکله په لوګر ولایت کې تیره پنځشنبې له نږدې 3000 فارغینو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شوه، خو د کانکور کمیټې استول شوی هیئت په ازموینه کې د درغلیو له امله د ازموینې پاڼې د شټلو بو ویالې ته ورغورځولې. د پاکستان پېښور ښار ته ورسېر مری گیسمې اوسیدونکو په یو اعتراض کې دغلته د پولیسو د تلاشي وی پوسټ ته ور اچولې. د کسانو پر هغه څه اعتراض کوي چې ویل کېږي د زراعت د پانتونی یو کارکونکو له محکمې پرته د پولیسو لخوا په داس وشل شوی. د ازادي رادیو د مشال څنګه ریپورت ورکړی چې د گیسمې اوسیدونکو په سیمه کې پر یو کور د پولیسو چاپې په قهر کړی دي. د دې سیمه اوسیدونکو وایي پولیسو په یو کور کې درې ورونه چې درې واړې په پانتون کې کار کوي نیولې او د نیولو پر مهال د دې ورونو څخه یو په داس وشل. د پولیسو د دې چاپې سبب تر اوسه پورې څرګند نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ګډون په ټوله نړۍ کې حکومتونو او سازمانونو د روسیې په ولګاګراد کې ځان وژونکي بریدونه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماری هارف په دې اړه وویل
وی کنډم ان د سترونګست ټرمز د ټیرست اټاکس ان ولګاګراد.
د وی موږ په ولګاګراد کې تروریستي بریدونه په سختو ټکو غندو. د قربانیانو کورنۍ ته تسلیت وي او د هر ډول تروریستي فعالیتونو پر ضد د روسیې له خلکو سره د یووالي څرګندونه کوو. د روسیې په ولګاګراد کې د دوو ځانوژونکو بریدونو لومړني قربانیان په داسې حال کې نن خاورو ته سپارل شوي چې د روسیې په دې جنوبي ښار کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. لوړپوړي ایراني مذاکره کوونکي ویلي په جنیوا کې په خبرو اترو کې تر اوسه ښه پرمختګ شوی. د ایران دولتي تلویزیون د سه شنبې په ورځ له عباس رخچي سره هغه مرکه خبره کړه چې په کې نوموړی وایي د امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني له استازو سره د دوشنبې د ورځې خبرې اترې د سه شنبې د ورځې تر سهار پورې وغځېدې. په استرالیا، نیوزیلند او د روسیې په ختیځو برخو کې د نوې میلادي کال د رابرکېدو جشنونه پیل شوي. دا د هغه هیوادونو په ډله کې دي چې 2014 میلادي کال ته تر نورو مخکې هرکلی وایي. د آرام سمندر د ټاپو هیوادونه لومړی هغه دی چې نوي کال ته داخلیږي. د استرالیا په سیدنی کې د اورلوبو په نندارو د نوي کال هرکلی وشو. په نیوزیلند کې هم په ورته توګه خلکو په ورلوبو او نورو نندارو د نوي میلادي کال رابرکېدل ولمانځل. په اوکراین کې د اودر په نوم د ګوند مشر وایي چې د اپوزیسیون ګوندونه او پلویان یې په ټول اوکراین کې سوله ییزو مظاهرو ته دوام ورکوي. ویتالی کلیچکو د سه شنبې په ورځ د ازادۍ راډیو اوکراینی څانګې ته وویل هر هغه څه چې اپوزیسیون یې غواړي په قانوني توګه به یې ترسره کړي. او برمانن پنځه نور سیاسي بندیان له زندانه خوشی کړي. فعالان وایي په دې هیواد کې لا هم د څلوېښتو په شاوخوا کې سیاسي بندیان په زندانونو کې دي. تمه ده چې نور به په راتلونکي اونۍ کې خوشی شي. د دې هیواد ولسمشر تایسین هغه کسان بخلي چې محکمو محکوم کړي وو یا د بېلابېلو سیاسي جرمونو تورونه پرې لګېدلي وو. ولسمشر ژمنه کړې وه چې د 2013 کال تر پایه پورې به ټول سیاسي بندیان خوشی کړي. د ټولو سیاسي بندیانو خوشی کول یو له هغه شرطونو څخه دي چې لویدیځو هیوادونو برما ته د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې اخي. ویل کېږي د پاوز د واکمنۍ پر مهال په دې هیواد کې 2000 سیاسي بندیان وو. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو مخمنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې تر څو پورې امریکا د دوی شرطونه نوي منلي امنیتی او دفاعي تړون به ورسره لاسلیک نه کړي.
په عمل کې باید موږ ووینو چې طالبان عملا دا اعلان وکړي چې د سولې د پروسس لري او ځکه چې د سولې مذاکرات پیلیش د سولې د عالي شورا او د طالبانو د مشرانو په ترمنځ.
په سمنګان کې د والی پر دفتر د مظاهره کوونکو د حمله او دواړو خواو ته د ورپېخو تلفاتو موضوع هم په همدې خبري مجله کې څېړو. او دا هم اوري چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې د پوهنې له وزارت سره په خونځیو کې د اداري فساد د پهوی پړې او تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دولسم ټولګیو فارغ شوي نورستانیان وایي نږدې یو ونې کېږي چې مرکز سره د کانکور ازموین لپاره غوښتل شوي خو تر اوسه دوی څخه ازموینه نه داخستل شوی او په بدو شرایطو کې دالته شپې ورځې سبا کوي. دا نور ریپورتونو سربیره د خبرونې په دوام کې د افغانستان د مشرانو جرګې لدی عکس العمل خبرې گئی چې وایي له باګرام زندان څخه د بندیانو د خوشی کېدو هرکلی کوي خو د نورو بندیانو دوسیې باید هم وڅېړل شي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت له متحده ایالاتو سره د امنیتی او دفاعي تړون د لاسلیک کولو لپاره یو ځل بیا پر خپلو شرایطو ټینګار وکړ. د جمهور رئیس کرزی وایي له آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې تر اوسه امریکا د دوی شرایط نه دي منلي. ایمل فیضی څرګنده کړې چې له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند لاسلیک کېدو مخکې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت ضروری دی. په اړه نسیم شفق رپورټ لري.
افغان حکومت که څه هم له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند د لاسلیکولو لپاره یو ځل بیا پر خپل ټولو شرطونو ټینګار وکړ خو وایي چې د سولې پروسې عملی پیلېدل یې مهم شرط دی. د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیضی وایي چې د سولې ټینګښت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو یو مخ بندیدل او پر روانو انتخاباتو کې د بهرنیانو مداخله نه کول د دوی اساسي شرایط دي. خاغلی فیضی له آشنا تلویزیون سره په مرکې کې ویلي چې د سولې پروسې عملی پیلې دل دادی چې وسلوال طالبان د افغانستان د سولې عالی شورا سره عملا خبرې پیل کړي.
په عمل کې باید موږ ووینو چې طالبان عملا د اعلان وکړي چې د سولې پروسې لري او ځکه چې د سولې مذاکرات پیلېش د سولې د عالی شورا او د طالبانو د مشرانو په ترمنځ. د دې ترڅنګ د افغانستان دوه هم شرط د ټولو او پوځي عملیاتو بندیدل چې تر اوسه پر داوان نه نو پر کورونو باندې تر سره کیږي. داوان سم په کلي کې دا عملیات تر سره کیږي. د امریکایي او نړیوال ځواکونو د خاصه خموږ وړو چې دا عملیات په بشپړ توګه قطع شي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشورتي لوی جرګې نه ورسته د امنیتی او دفاعي سند پر سر ناندری او جنجالونه روان دي. خو د افغان چارواکو په خبره د امریکا له ټولو فشارونو سره سره لا تر اوسه ولسمشر کرزی د دې سند لاسلیکولو ته نه دی حاضر شوی. جمهور رئیس کرزی په وار وار ویلي چې له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند لاسلیکول د افغانستان په ګټه دی خو ټینګار کوي چې د دې تړون د لاسلیکولو مخکې متحده ایالات باید د افغانستان شرایط ومني. ولسمشر کرزی ویلی چې په افغانستان کې سوله لمړی د امریکا او دویم د پاکستان په لاس کې ده. د جمهور رئیس کرزی ویاند ملفیزی وایي چې له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند په اړه لا هم بحثونه روان دي، او کچیر د په خبره د متحده ایالاتو لخوا په دې اړه لازم اقدامات وشي، نو د امنیتی او دفاعي تړون د لاسلیک کولو لپاره به زمینه برابر شي.
په دې اړه لا هم مذاکرات جریان لري. کچیرته دغه غوښتنې د افغانستان دغه شرایط ټوله په عملي توګه منل کیږي او لازم عملي اقدامات د امریکا لخوا خطر سره کیږي، یقینا چې دغه ټول اقدامات به زمینه د دې امنیتی او دفاعي موافقه لیک امضا کولو ته رامنځته کړي.
دا سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونو، اشخاصو او د ملي شورا یو شمېر غړو د دې سند جر لاسلیک کول غوښتي. دوی ټینګار کوي چې له امریکا سره امنیتی او دفاعي سند له سیاسي، امنیتی او اقتصادي پلوه د افغانستان په ګټه دی، خو ښاغلي کرزی ویلي چې دا سند به تر هغې لاسلیک نه کړي چې امریکا د افغانستان شرطونه نوي منلي.
و امریدل چې افغان حکومت له امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو لپاره یو ځل بیا پر خپلو شرطونو ټینګار وکړ.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په سمنګان ولایت کې نن سلګونو کسانو چې د والی پر ضد مظاهره کړې وه پر ولایت باندې دغلته حمله کړې ده. په دې پیښه کې د دوړو خو لخوا رپورټونه وایي چې ډزې شوې دي او یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوخته. له سیمې په زمونږ خبریال مجیب الرحمن حبیب زیار رپورټ لري.
د دې سلګونو لارین کوونکو هدف دا دی ترڅو د سمنګان ولی خیر الله هنوش له خپلې دندې ګوښه شي. د دې لارین مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له اولس ورځو راپه دې خیر د سمنګان والی د ګوښه کولو لپاره مظاهرې او احتجاجونه پیل کړي او د والی د لرې کولو لپاره یې هم ضرب العجل تعین کړی دی، خو دا چې د سمنګان والی د ضرب العجل ته پام ونه کړ او د سه شنبه په سهار بیا خپل دفتر ته حاضر شو، نو له امله یې دوی د ولایت پر مقام ورغله. د مظاهرې یو مسؤول سناتور آصف عظیمی ازی رادیو ته وویل
چند روز
است که
تقریبا امروز
هفته هم روز است که مردم تظاهرات دانن اول سم ورځ دا هدف مدده تر سود دی ولایت والی لا خپل دند لري شي. موږ والی لپاره ضرب الحجل هم ټاکلی وو دا چې والی ورته پام ونه کړ او بیا یې خپل دند ته دوام ورکړ. موږ په همدې اقدام لاس پورې
مردم باز د مظاهره اقدام کردن رفتن.
د سمنګان ولایت والی خیر الله انوش هم وایي چې دا تظاهرات د سمنګان د ولایتي شورا مشر ضیاءالدین ضیاء او سناتور اعظمی په مشرۍ جوړ شوی ول چې د سمنګان ولایت پر مقام د دوی د حمله لامل حد اقل دوه تنه ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول. خیر الله انوش له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
دو نفر شهید است، 8 نفر زخمی که از داخل
سرشرفه شده نوری تپیان دی. پر دی کسانو دی مظاهره کون که لمنز دزی وشوه او سناتور اعظمی سره شل ساتون کی او یو گروپ غیر مسئول مسلح کسان ول. دا لاریون دی سمنگان ولایتی شورا مشر او یو سناتور آصف عظمی او هم دارنگ یو بل کس چه مولوی دی او تحصیل پا پاکستان کشروی جور شوی بود. لده سراسره چه خیرالله انوش پا دی لاریون که دی وجر شوی کسانو پره دی سمنگان ولایتی شورا مشر ضیاءالدین ضیاء او سناتور اعظمی باندې هچوی دی پل پسی هسو سر پر دی بریالی نشو چه دی سمنگان دی ولایتی شورا مشر نظر لازان سر ولرو، خو سناتور اعصف یې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل مو سره مسله کسان وای د سمنګان ولایت مقام ساتونکي به هم په ډزو ژوبل شوي وای. کله موږ سره مسله کسان وای نو موږ بیا ولې په ملکی کسانو ډزې کړې؟ په داسې حال کې د سمنګان ولایت چارواکي وایي چې دا لاریون د سلګونو کسانو لخوا د دې ولایت د ولایتي شورا د مشر او سناتور اعظمی پر مشرۍ جوړ شوی و چې له نن څخه دوې اونۍ د مخه هم د سمنګان والی خیرالله انوش له دندې څخه د ګوښه کولو په خاطر زرګونو کسانو لاریون کړی و.
خبری مجله اوري.
دا مشرانو جرګې او شمیر غړي د بګرام له زندان څخه د ګڼ شمیر بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کوي، خو وایي چې د نورو زندانیانو دوسیې هم باید په چټکۍ سره وڅېړل شي. دوی دا هم وایي چې په باګرام او د افغانستان په ځینو نورو زندانونو کې ګڼ شمېر بې ګنا کسان بندیان دي چې باید له لازمې څېړنې وروسته آزاد شي. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو ځانګړو کمیټې ویل چې له دې زندان نه شپږ نیم سوه بندیان خوشي شوي دي. په هکله جمیله ظریف رپورټ لري.
وروسته له هغې چې د باګرام په زندان کې د بندیانو د دوسیو د څېړلو کمیټې د سلګونو بندیانو د خوشي کولو اعلان وکړ، د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې باید ټول بې ګناه بندیان له زندانه آزاد شي. د دې جرګې لومړي مرستیال محمد الله مزیدیار د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې باید د ټولو بندیانو د دوسیو د څېړلو په برخه کې قانون یو شان او بشپړ عملي شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم د نورو زندانیانو د دوسیو د څېړلو غوښتنه وکړه. د دې جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون رئیس عارف الله پښتون او سناتور رفیع الله حیدری وایي چې یو شمېر نور زندانیان هم پرته له کوم دلیل نه په بند کې شپې سبا کوي.
چا چې لونګۍ ویلې ده، ګیره درلوده ده، هماغه رغله ده، بندې شوی ده. زموږ بندیان چې دي په صرف یو ټوپک نیول شوي دي، بررسي وشي. هغه څوک چې مجرم ده دی بندي شي، هغه څوک چې په شخصي بدۍ رغله ده نیول شوی ده، هماغه بېرته خلاص شي. دا ټول افغانان نه ده جیلونه ډک کړو، دا د خلاصون لاره نه ده. د خلاصون لاره دا ده چې د دوی دغه دوسیو ته رسیدګي وشي. دې وجه دا شپږ سوه او یا دا شپږ سوه پنځوس پرون نه دي خوشي شوي. د دغې نه زیات تعداد بندیان په تېرو کلونو کې هم خوشي شوي چې موږ د هغې نه مننه کوو. د کمیسیون نه لس میاشتې په کار شوي، دوسیې څېړل شوي. د هغه بندیانو دوسیو ته هم موږ د رسیدګۍ غوښتنه کوو چې په ولایاتو کې بندیان دي او هیڅ تر اوسه پورې چا پاڼه په مخ نه ده اړولې.
د غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو ځانګړې کمیټې د دوشنبې په ورځ وویل چې شپږ نیم سوه بندیان له دې زندان نه آزاد شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د افغانستان د بشري حقونو سازمان هم د باګرام له زندان څخه د دې بندیانو د خوشي کولو هرکلی کړی او ویلي دي چې باید د نورو بندیانو دوسیې هم سمی وڅېړل شي. د دې کمیټې مسؤلین وایي چې له تېرو نهو میاشتو راهیسې د باګرام زندان د زندانیانو دوسیې څېړلې او په پای کې د څه باندې اووه سوه زندانیانو د برخلیک په هکله تصمیم نیولی دی. د دې کمیټې یو غړي عبدالشکور دادرس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې زندانیانو د دوسیو په څېړلو هم کار روان دی.
د باګرام د زندانیانو دوسیې د هغه صلاحیت او واک پر اساس چې د افغانستان جمهوري مقام دې کمیټې ته سپارلی دی ادامه لري او هر هغه څوک چې د افغانستان د قوانینو سره سم د الزامیت دلایل ورته متوجه نه وسی هغه به یقینا د هو د فرمان د حکم سره سم د افغانستان د قوانینو پر رڼا کې هغه به زی سلام مراجعو ته خبر ورکول کیږي چې هغه د بند خلاص شي. یو دغه پروسه ادامه لري.
دی وایي چې د یو سل څوار لس نورو بندیانو دوسیې چې څو تنه بهرنیان هم پکې شامل دي د ډیرو څېړنو په مقصد عدلي ارګانونو ته سپارل شوي دي. په خاطر دې هم داسې انتقادونه موجود و چې د افغانستان په ځینو زندانونو په تیره د باګرام په زندان کې سلګونه کسان پرته له دې چې جرم یې ثابت شي بندیان دي. د بشري حقونو بېلابېلو ادارو هم له دې وړاندې د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې هېواد په اکثرو زندانونو کې د بندیانو حقونو ته سمه پاملرنه نه ده شوې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ. تاسو د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله او ری دوستانو، د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د آسیا جام په سیالیو کې سیمی فائنل یا نیمه پایلو بته لاره پیدا کړې ده. د دې موضوع په اړه د نور معلوماتو په خاطر همدا شیبه زمونږ همکار سفی الله ستانکزی را سره دی. ستانکزی صاحب، د دې کامیابی په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بلی سلام تاسو او اوریدونکو ته. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي ټیم د آسیا کپ په سیالیو کې چې همدا مهال په اماراتو کې روانې دي، د دویمې لوبې په ګټلو سره وکړای شول چې سیمی فائنل یا نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. افغانستان جمن درې لوبې په ګروپي دور کې وکړلې. لومړی یوه یې له سریلانکا څخه وګټله، دویمه یې په بنګلادیش باندې وبایلله، او درېمه یې چې نن وشوله له مالیزیا سره وه هغه وګټله. البته په ډېر تفاوت باندې دغه د مالیزیا لوبه وګټله چې د ښه امتیاز په ترلاسه کېدو سره افغان ټیم په دې وتوانېده چې د سیمی فائنل لپاره ورتګ خپل پرېکنده کړي او په سیمی فائنل کې ولوبېږي.
ستانکزی صاحب، آسیا کپ سیالۍ چیرته او کله پیلېږي؟
آسیا کپ سیالۍ د 19 کلنو همدا مهال په اماراتو کې روانې دي. دغه د 19 کلنو څخه کم عمره ټیمونه چې کوم دي، د آسیا فول ممبر یا بشپړ غړیتوب هیوادونه چې لکه هند، سریلانکا، بنګلادیش، دغه مهم ټیمونه او ورپسې د افغانستان، اماراتو، نیپال ملیزیا او دغسې نور دویم او دریم درجه ټیمونه دلته لوبې کوي. البته د آسیا کپ 19 کلنو سیالۍ روانې دي دا باید یادوري وشي. او د افغانستان ټیم لکه څنګه چې موږ سره دلته جدول رارسېدلی دی، د افغانستان ټیم تمه ده چې د پاکستان له ټیم سره لوبه وکړي. البته دغه لومړی سیمی فاینل یا نیمه پای لوبه به د جنوري په دویمه نیټه باندې ترسره شي چې د پنجشنبې په ورځ به وي. افغانستان او پاکستان به 19 کلن ټیمونه به سره لوبېږي.
ډېره زیاته مننه دوستانو صفي الله استنکزیو چې د 19 کلنو د ټیم د بریالیتوب په اړه درسره معلومات شریکول. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د آسیا کپ په سیالیو کې چې همدا شیبه په اماراتو کې روان دي سیمی فاینل ته لاره پیدا کړې ده، او تمه ده چې د جنوري په 2 به په سیمی فاینل کې له پاکستان سره مسابقه وکړي. د ازادي راډیو نه په دې اړه درته وروستي معلومات همیش خبرو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
لا اداري فساد سره د مبارزه علي ادارې د پهنه له وزارت سره په خونځیو کې د اداري فساد د پوهاوی پړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د پهنه وزارت چارواکي وایي چې د تفاهم لیک لمخه به په ټولو خونځیو کې خون کوز د کونکو ته د فساد د زیانونو پړه معلومات ورکول کیږي. نور حل مرزیا احمد زی وړاندې کوي.
د کابل ښار په ښوونځیو کې د اداري فساد د زیانونو په هکله د عامه پوهاوي د لومړي پروګرام له پای ته رسېدو وروسته د افغانستان په ټولو ښوونځیو کې د دې پروګرام د عملي کولو هڅې پیل شوې. د دې یو کلن پروګرام د پلي کېدو لپاره د سه شنبې په ورځ له اداري فساد سره د مبارزې ادارې د مشر او د پوهنې د وزیر ترمنځ یو تفاهم لیک هم لاسلیک شو. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداري مشر غلام حسین فخری د دې تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال ویل دوی هڅه کوي چې ښوونکو او زده کوونکو ته د عامه پوهاوي له لارې هم د اداري فساد پر ضد مبارزه پر مخ یوړل شي.
وزارت محترم معرف و لهادای
د پوهنې وزارت د تدریسي چارو برخه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې غشتل سوی، او دا وزارت د هیواد په ټولو سیمو کې شونځي او د زده کړې مرکزونه لري. نو کولای سي د اداري فساد پر ضد مبارزه کې زموږ هدفونه د هیواد په ټولو سیمو کې غشتل کی او خلکو ته په دې اړه عامه پوهاوی ورکړي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په ښوونځیو کې د اداري فساد د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لومړی پړاو د کابل ښار 1600 په ښوونځیو کې تطبیق شو. د دې پروګرام له مخې په شپږو میاشتو کې 40,000 ښوونکو او نږدې 8,000 زده کوونکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د اداري فساد د زیانونو په اړه معلومات ورکړل شول. د افغانستان د پوهنې وزیر فاروق وردګ وایي چې په ښوونځیو کې د اداري فساد د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرام ښه نتیجه ورکړي. ښاغلي وردګ وویل دا ډیره ضروری ده چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره نوي نسل ته د هغه د زیانونو په اړه معلومات ورکړل شي.
اما اوس چې د یو کال د پاره د برنامه تمدید شو، نن مو هغه برنامه ختمه کړه او بل برنامه مو شروع کړه. نن یې اول آغاز و، دا برنامه به آهسته آهسته د افغانستان ټولو ولایتو ته رسوو چې په معارف کې چون نسل جوان هلته موږ ته آموزش لاندې لرو. موږ دغه تنها آموزش ډیر مهم دی، ولې دغه تربیه ډیره مکته مهمه ده. تربیه باید پاک وي، تربیه ورته حلال حلال ښکارا شي، حرام حرام ښکارا شي. نو زموږ کوشش به دا وي چې زموږ هغه نوی نسل انشاءالله د دې کسیپې پدیدې څخه پاک نسل جامعه تقدیم.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې دا پروګرام د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا UNDP په مالی همکارۍ د هیواد په 14 ولایتونو کې پلي کیږي. خو خلک او د چارو پوهان پر افغان حکومت او له اداري فساد سره د مبارزې پر ادارو انتقاد کوي چې اوس مهال هم په دولتي ادارو کې فساد زیات دی او عاملینو ته لازمه سزا نه ده ورکړل شوې. دوی وایي په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې سو ادارې جوړې شوې، خو د اداري فساد مخه نه ده نیولې. دوی وایي چې د دې پدیدې د مخنیوي لپاره ټینګه سیاسي اراده او د مافیات د کلتور له منځه وړل پکار دي.
خبری مجله اوري. له 12 ټولګیو فارغ شوی نورستانیان وایي نږدې یوونه کېږي چې د بوهن ریاست چارواکو د کانکور ازموینې لپاره پارون ته غوښتي، خو تر اوسه ازموینه ترې نه ده اخیستل شوې. دوی وایي د اوسېدو لپاره ځای نه لري او کومې پیسې چې ځانونو سره راوړوي هغه هم مخ په خلاصېدو دي. د لوړ زده کړو وزارت له چارواکو غواړي چې باید ژر تر ژره ترې امتحان واخلي. په دې اړه نور له رخ الله انوري اورو.
د نورستان له لیسو په لزګونو فارغ شوی کسان وای نږدې یوه اونۍ کېږي چې د کانکور ازموینې په نوم مسؤلینو مرکز پارون ته راغوښتي خو تر اوسه ترې امتحان وانخستل شو.
څلور ورځې کېږي موږ د نورستان نه راغلي وو، د نورګرام او د دوابو د ولسوالۍ نه موږ ته همدغه ځای زنګ وهل شوی وو، کاسټي مارک ته زنګ وهلی وو، هغوی موږ ته غیر بېل جاسي ورځ امتحان اخیستل کېږي او ځان راورسوي. موږ چې دلته راغلو هیڅ نشته، دلته نورستان مرکز څخه د راورخان خبرې کوم.
دوی وای په پارون کې د هستوګ نزای او نورې اسانتیاوی نه لري او کومي روپیه چې په قرض له نورو راخستی وي هغه هم مخ په ختمي دودي.
دلته وټلونه نشته، جام پرونه امتحان سره نږدې وړي ټول بس دلته مریضان سره ډېر خلک او هر چا ته موږ زنګ وهو، هیڅوک جوړ هغه نه خوري، پیسې موږ غریب غربه خلک جوړ یو نه واله قرض بل نه خو واده رمضان سره وړي.
دغه ځوانان له اړوندو مسؤلینو غواړي چې باید زر تر زره ترې امتحان واخیستل شي او بیرته خپلو کورونو ته ولیږل شي، ځکه چې په پارون کې واورې ورېدلې او دوی ته پکې شپې تېرول ډېر ستونزمن دي. په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې وزارت مسؤلینو سره یې خبرې کړي او د لوړو زده کړو وزارت مشرانو سره هم اړیکې نیسي خو تر اوسه یې تلیفون ته چا جواب نه دی ورکړی.
مسؤلین نه دی ورغلي د امتحاناتو لپاره. د وزیر معرف سره مې خبرې وکړه، وزیر معرف لطف وکړه او هغه هدایت ورکړه چې هلته په معلمین کې د هغوی دپاره شیدو او د قیام و طعام بندوبست وشي. ولې تر اوسه پورې موږ په دې نه یو بریالی شوي چې د تحصیلات عالي د مسؤلینو سره تماس ونیسو.
په نورستان کې د پوهنې رئیس مهتاب الدین ازادۍ راډیو ته دا ومنله چې دوی یاد کسان د لوړو زده کړو وزارت په وینا پارون ته راغوښتي او د پوهنې وزیر په امر یې ورته د هستوګنې او خوراک پروګرام برابر کړی دی.
د تحصیلات عالي ټلیفون په اساس ما شاګردان غوښتي دي، لیلیې مې فعال کړې دي. کوم امکانات چې موږ د معارف لرو ټول په خدمت کښې دي، اوس دارالمعلمین لیلیې هم فعال ده، دارالعلوم لیلیې هم فعال ده، هلته شاګردان پکې ځای پر ځای شو. دغه تحصیلات عالي هیئت سره هم زه لحظه په لحظه ارتباط کښې وم، دوی هوا ته منتظر دي.
خو پارون ته تللي کسان وایي چې د سه شنبې ورځې د ماسپښین تر دو بجو پورې ورسره هېچا همکاري نه ده کړې، بلکې له هر دفتر شړل شوي او ورته ویل شوي چې موضوع مو دوی پورې تړاو نه لري.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په فراه ولایت کې شاوخوا یو نیم زر بې ځای شوې او کډوالې کورنۍ د ژمي د سړې هوا څخه سر ټکوي او له دولت څخه غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي. د کورنۍ چې تر ډېره په خیمو او نامناسبه کورونو کې ژوند کوي وایي چې تر اوسه ورسره هیچا کومک نه دی کړی. نور حال له سیمې د احمد شاه فطرت په رپورټ کې اورو.
د فراه ولایت د ښار په بیلابیلو سیمو کې تر زر زیاتې بې ځایه شوې کورنۍ شتون لري چې د ژمي په دې ساړه موسم کې هره شپه ډېره اوږده پرې تېرېږي. دا کورنۍ له یوې خوا د ژوند اسانتیاو ته سم لاسرسی نه لري او له بلې خوا د ژمي ساړه موسم یې هم ژوند نور ورتریخ کړی دی. دا کورنۍ د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د دولت او اړوندو چارواکو څخه وغوښتل چې دوی سره دې مرستې وکړي.
معمولا دغسې یو څلوېښت پنځوس نفر یې دلته ناست یو، موږ د دغه زندګي دپاره دغسې کومک اول د خدای د دولت اگر موږ په کیږي موږ ته کومک راکړي. بل په سایه کې دي، په خیمه کې دي، په کپه کې دي، دغسې
وبوله چې دغسې پته شي هم ځکه ناست دي، هغه خیمې نه دي کر سره. دغه کومکونه چې راغلي، دغه کارتونه چې راغلي، دغه کارتونه هغه زورور خلک یوی، هغه چې قدرت نه لري بیچاره دي، غریب دي، هغه اوس کارتون یې په کور.
که څه هم دغه کورنۍ ادعا کوي چې مرستې پر دوی عادلانه نه ویشل کېږي، خو د فراه ولایت د کډوالو او بیا راستنېدونکو ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی پوره مرسته په لاس کې نه لري. د فراه ولایت د کډوالو ریاست رئیس رحمدین ریګیوال وایي چې دغه کسانو لپاره چې نمونه د یو این ایچ سی آر سره سپې ځینې مرستې راغلي چې په راتلونکو ورځو کې به پرې وویشل شي. د هغه په خبره ځینې کورنۍ هم په فراه ولایت کې شته چې د نورو ولایت څخه راغلي خو نمونه یې د دوی سره سپ نه دي او دوی ورسره مرسته نه شي کولی. هغه
بجا شده چې دبلیو سی د دفتر یو این ایچ سی آر سروې کړې ده و هغه هم ته کومک راغلی دی. نور کومک زموږ زمستاني کومک هم نه دی راغلی او بل کومک هم تر اوسه کوم درک نه لري.
د شمېرو سره سم په فراه ولایت کې کابو یو زر پنځه سوه بې ځایه شوې کورنۍ شتون لري چې د فاریاب بادغیس او غور ولایتونو څخه دلته میشت شوي دي. دا کورنۍ هر کال د ژمي په موسم کې بل ترار وخت ډیر زیان ویني، هوا ته ځینې خپل خپلوان هم له لاسه ورکوي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. دوستانو د نن ورځې ورستۍ خبری مجله درته